سلامونه وخت مو بخیر خره خلاص د دې محل خبرونه ته مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلل شو خبرونه نن د دوشنبه په افغانستان کې د ګزان یا پولیو پر ضد واکسینیشن عمومي کمپاین پیلېږي. د دې کمپاین په ترڅ کې چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې مهاله پیلېږي، تر 15 کلونو کشرو میلیونونو ماشومانو ته واکسین ورکول کېږي. د کمپاین په لړ کې به روغتي کارکونکي کور په کور ګرځي ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې هیڅ ماشوم له واکسینه پاتې نشي او د وایروس د خپرېدو مخنیوی وشي. روغتي چارواکو ټینګار کړی دی چې د دې کمپاین اساس یادب د پولیو بشپړل منځ وړل دي. سره له دې چې پروسی کلونکو کې په افغانستان کې د پولیو وایروس د واکسینو کېدو په برخه کې د پامړ پرمختګ شوی، خو له هم افغانستان یو لسوګوتو په شمیر ودون سخت دی چې د پولیو وایروس محو شوی نه دی پکې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندې ماموریت وایي هڅه کوي چې له ګاونډیو ودون څخه راستن شوي افغان کډوال بیرته په ټولنه کې مدغم کړي، د کار زمینه ورته برابره کړي او د دوی فوري اړتیاوې پوره کړي. د یونما مشر روزتون بایوا پرون د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له مالی او اداري مرستیال محمد نعیم سره په کتنه کې د افغان ولس پر وړاندې د ملګرو ملتونو پر دوامدار ژمنتیا ټینګار وکړ. هغه ویل چې یونما یوازې د ژوند لمړني خدمات نه برابروي، بلکې د راستن شوي کډوالو لپاره د کار زمینه هم برابروي چې دوی په ټولنه کې په مناسب ډول مدغم شي. د ترانسپورت او چلن وزارت د پیژندنې ادارې لړکل سره سم نن د شنبه د خبرګولي 15 د افغانستان په ولس ولایتونو کې باران ووري. د دې ادارې له هغې خبر پاڼې سره سم چې پرون یک شنبه خبره کړه، په کونړ، ننګرهار، بدخشان، تخار، نورستان، لوګر، خوست، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنګان، سرپل، بامیان، دایکنډي، خور، بادغیس او میدان وردګ ولایتونو کې د درنو بارانونو برېښنا او سیلونو احتمال شته. په مختلف ځایونو کې به د باران اندازه د 10 او 1.5 میلی مترو ترمنځ وي. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنعت ګډه خونه وايي پاکستان له افغانستان سره د دوړخیزي سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لپاره افغانستان ته پر خپل ځینو صادراتي اقلام ولسته نه تعرفه کم کړی ده. پاکستاني رسنیو نن د شنبه د دوړې ودونو د سوداګرۍ او صنعت د ګډه خونې د مسولانو په قول ویل چې د پاکستان د فدرالي مالی ادارې نوي اصلاحات به د دوړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ او ترانزیت اسانتیا برابرې کړي. د دې اصلاحاتو هدف د سوداګریزو اړیکو پیاوړتیا او د سرحدي سوداګرۍ پر وړاندې د خنډونو لرې کول بل شی دي. د روسیې لخوا د اوکراین پر خارونو له پراخو وژونکو بریدونو وروسته د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر ټولو په توندو څرګندونو کې د کرملین پر مشر ولادمیر پوتین انتقاد وکړ او ویل چې پوتین پوره لیوانه شوی دی. هغه خبرداری ورکړ که پوتین هڅه وکړي ټول اوکراین ونیسي، دا به د روسیې سقوط ته لاره هواره کړي. ډونالډ ټرمپ د دوشنبې په سهار په خپله ټولنیزه شبکه کې ولیکل د تل له ولادمیر پوتین سره ډېرې ښې اړیکې لرلې، خو هغه ته څه ورپېښ شوي پوره لیوانه شوی دی. په غزه تړنګ کې د اسرایلو په حمله کې لکتر لګ 250 تنه وژل شوې دي. د غزه روغتیایي چارواکي وایي چې د دوشنبه په ورځ د خبرګول 15 د اسرایلو بریدونو لامل لکتر لګ 250 کسان مسل سوي دي او درې ډیرس په یو خونځي کې وژل شوې چې د خلکو د پناځای په توګه ورڅخه کار اخیستل کېده. د اسرایلو پوځ ویلي چې هغه کسان یې په نخښه کړی چې له دغه خونځي څخه عملیات کول. د حماس تر ولکې لاندې د روغتیا وزارت د عاجلو خدماتو مشر فهمي اواز ویل چې د غزې ښار د درایچ په سیمه کې پر خوانځي برید ډاکټر لګا 55 تنه ټپین کړي. هغه زیاته کړه چې د دې پیښې په وجه شوی کسان کې یو پلار او 15 ماشومان هم شامل دي. وروسته خبرم دا چې د فورس بارس د راپور له مخې د پرتګال نامتو فوټبالر او د سعودي عربستان د ال ناصر کلب لوبغاړی کریستیانو رونالدو د 2015 کال د نړۍ تر ټولو ډیر عاید لرونکي ورزشکار بلل شوی دی. د دغه راپور له مخې رونالدو په مجموعي ډول له معاش او له لوبې په هر عواید څخه 215 میلیون ډالر ترلاسه کړی دی. په دې لیست کې دوهم ځای د باسکټبال ستوري سټیفن کیری ته رسیدلی چې 165 میلیون ډالر ګټي. هغه وروسته د برېټانیا مشهور بوکسر ټایسن فیوري په 1.5 ډالر عاید سره دریم مقام لري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلی شئ. د شیرین ناروغۍ له امله د مړینې کې کچل وړیدل.
مو ماشوم مریضو اول پری وړي وړي داني راوختلې به ورس پنت به کاوري ډيري به ایست موږ بوته ډاکټر ته یال دلاله ډاکټر ویل ته خوشي نیولای دي.
افغانستان کې د څاروي دخلي او پرو په ناروغي اخته کېدو مالي زیانونه نړولي.
زما پولیس کې دا مرز بيخي زیات شوی خلکو څاروي اخته ډيري خلکو ډيري اقتصادي زیان خورې وانه ترافي ژوند به زبطه تراب کې امدا دي چې خلکو دا څاروي هم ته ګوره دا خرڅ هم د دې استفاده کوي.
او نن په ټول افغانستان کې د ګزارنځت واکسین کمپاین پیل شوی.
او په دې خوخه ما چې پولیو واکسین کمپاین شروع شوه دي موږ خپل ماشومان ټول واکسین کړل.
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې د شری ناروغي لامل د مړینې د کچې د لوړېدو خبر ورکړی دی. WHO ویلي یوازې په یوه اونۍ کې د روانې مې له یولس متر ولس مې د شری یا سرخکان لامل یوویشت کسان مړه شوي چې نولس یې له پنځو کلونو کم عمره ماشومان دي. نور چیسات په دې راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د 2015 کال په شلمه اونۍ کې د مې له یولس متر ولس مې د شری یا سرخکان 3,300 شکمنې پیښې او د یوویشت کسانو مړینه ثبت شوه. WHO خبرداري ورکوي چې دا شمیر لدی د وړاندې اونۍ په پرتله 602 سلنه زیاتوالی ښیي. د سازمان په یو بیان کې چې یک شنبه د مې په 25مې د ریلیف په ویپاڼه خبر کړي ویلي چې د یوویشت کسانو په مړینه کې 9-15 کلونو کم عمر ماشومان او پاتې میرمنې دي. د روغتیا نړیوال سازمان موندنې ښایي چې په دې سره په روان 2015 کال کې د شری یا سرخکان د ثبت شویو شکمنو پیښو شمیر شاوخوا 55,650 او ترې د مړینې شمیر 355 ته ورسید. په داسې حال کې چې دا شمیر په 2020 کال کې 250,000 کسانو. په بیان کې راغلي دي چې د شری تر ټولو زیاتې شکمنې پیښې په هلمند، نورستان، بدخشان، جوزجان او اروزګان کې ثبت شوي. WHO ویلي له 15 کلونو کم عمر ماشومان تر ډیره له دې ناروغۍ زیانمن دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان کورنۍ چې ماشومان د شری په ناروغۍ اخته شوي او یا دغه ناروغۍ له امله مړه شوي وایي له یوې خوا اقتصادي ستونزې او له بله خوا دغه ډول مرګونو ناروغیو ترې د ژوند لورې ورک کړی. د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکي شایما ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې د خور له 15 کلونو کم عمره یو زوی د شری له ناروغۍ مړ شو.
زمو ماشوم مریض وو، اول پری وړي وړي دانی راوختلې، بیا وروسته هم تبې کاوري ډېری، بیا ایسته موږ بوت ډاکټر ته دلته لاړلو. ډاکټر ویل ته دا خوشی نیولې ده، بیا موږ ورته دوا واغستله، دوا مورته شروع کړله، خو دا زمونږ اقتصادي وضعیت ډېر خراب وو او د صحیح دوا مورته نه شو اخیستلې. کله به دوا ورته واو کله نه وه، بیا خدای پاک رضا ونو ایسته مړ شو. اقتصادي مشکلات دي، غریبي ده، هر طرف ته څوک ډوډۍ نه لري خوراک ته، بیا دادونه دواګانې پوچی وارو.
د ننګرهار د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکی او روغتیایي رضاکار الفت الله محبزي ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې د دوی په سیمه کې په ماشومانو کې د شری یا سرخکان ناروغي تر بل هر وخت زیاته شوې ده.
په دغه ګرمۍ موسم کې د لړ وخت کې تقریبا تر 40 خو زیات ماشومان چې ما ته معلوم دي د سرخکان یا په شری اخته وو، او د شو ماشومانو کې د سی یو چې شپږ وکاسه د یوې کورنۍ نه وو، ځکه دا یو وایروس دی او ډیر زر انتقالیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان د غرض د شدیدو تنفسي ناروغیو په ګډون د بیلابیلو ساري ناروغیو د یوې ونې د مثبتو پیښو شمیرې هم خپرې کړې. دغه سازمان ویلي چې د مې له یولسمې تر ولسمې په یوه ونې کې د شدید اسهال له 3,000 زیاتې، د تنفسي ناروغیو نږدې 20,000، د کووېډ 19 له 100 زیاتې، د ډینګي تبې 46 او د کانګو ناروغي 100 مثبتې پیښې ثبت شوې. دغه سازمان له دې وړاندې د مې په 13 هم په افغانستان کې د شری په ګډون د ساري ناروغیو د زیاتېدو خبر ورکړ. په راپور کې راغلي وو د روان کال په اپریل میاشت کې د شری 3,003 مثبت پیښې او د 111 کسانو مړینه ثبت شوې چې د مارچ په پرتله 3,000 سلنه زیاتوالی ښیي. WHO ویلي و چې په یو شمېر سیمو کې د واکسین ټیټ پوښښ ککړی وبو، ناسم روغتیایي وضعیت، د کډوالو راتګ او موسمي بارانونه ښایي دغه کړکیچ لا پسې پراخ کړي.
پرم دې موضوع مې د داخله ناروغي متخصص او د کابل طبي پانتون په خوانی استاد خغلی احمد دیر مرج سره مرکه کړې او تر پوښتلې مې دي چې د شری ناروغي د زیاتېدو عوامل څه دي.
د سورنخان د ناروغي عوامل یا عامل یو شته چې هغه یو رقم ویروس ته میکروب ده، اما خپل میکروب کېدای شي که چېرته میکروب زیات وي د خپل هم بدون دې چې نور شرایط ورته مسایل دي کني د انسان په وجود باندې عمله کوي، بین انسان مریض ای. اما دی میکروب دی عملی کول لپاره کله کله نو شرط ته ضرورت ای، سی هغه عبارت لیده سی پا کور کی گنگونه یا بیروباری دی سوی تغذی حالت تک کسان سی صحیح خوردن نلری یا مشمان سی صحیح خوردن ورت رسیگی، دا یه بل عمل دا دی خلکو نقل و انتخال دی خلکو تک را تک دا سی پا دی وقتو که زیاد سوای دی خلک لماجرین زیاد رزی یا البته حرکات تحرکات هم زیاد سوی دی، ځکه چې نقل وسایل ډېر سوی دی په هیواد کې، د یو ولایت نه بل ولایت ته، له یو کلي نه بل کلي ته خلک ډېر انتقالېږي، خلک ځي تګ راتګ زیات سوی ده. دارنګه د واکسین نشټوالی د خلکو واکسین نکي خپل وخت باندې واکسین نشي کولای، او د نورو مرضونو موجودیت د نورو مزمنو مرضونو موجودیت د مرضو
ډاکټر صاحب تاسو ویل چې دغه د ماجرینو رفتامات ډیر زیات په دغه برخه کې رول درلودلی سي. یو مسله په دغه سرحدونو کې تر یو بریده پورې واکسین کیږي، هغه واکسینونه څومره ګټور تمامېدلی سي؟ کنه هغه کافي نه دي، باید په کافي اندازه د دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید مؤثره واکسین ترسره سي ترڅو جلوګیری دي وسي.
واکسین خو کله چې انسان ته کیږي هغه وخت وړي، ته دوه میاشتو پورې کله کله یو میاشت پورې، البته هغه دی اقل څلور هفتې ده، څلور هفتو وخت وړي سي لږ په وجود کې انتیبادي جوړي سي. بیا دا انتیبادي په اول واکسین باندې کمی وي، بیا د دوم ځل لپاره واکسین سي، د دریم ځل لپاره واکسین سي، اته بعض وختونه دوه کاله بعد یو کال بعد په تیرې بیا د سرطان لپاره مثلا لپاره فایده نه کوي، مګر د اوږدو عمر لپاره په سرحد کې واکسین کول د لنډې مودې لپاره فایده نه کوي، مګر په روغ وخت کې سمه ده، ښه کار ده، بهترین کار ده.
بل بل طرف ته په تشخیص کې څومره باید زر کار وسي ترڅو دغه ناروغي تشخیص او بیا د درملنې لپاره باید اقدامات ترسره شي؟ تر ټولو مهم مسله اول کې تشخیص مره مهمه ده، ځکه ممکن ډیری کسان پونس یا ترڅو پورې دغه سرخکان د جلوګیری په برخه کې هغه سیګام نه پورته کړي چې هغه موثر تمام سي، په لږ وخت کې د تداوی ورته وسي که سم تاسو ویل چې ممکن ډیر زیات وخت ونسي، خو تر ټولو مهم مسله تشخیص مره مهم ده.
تشخیص البته ډیر چرته خلا خبره ده چې د دمنګ د هواد سی کارکونکو په دې مرز باندې کله چې مرز پیښه زیاتېږي، ټول ته باید کورسونه دایر سي او ټول باید په دغه په هوای زیات سي. د سرخان د تشخیص لپاره درې شی ډیر مهم شی دي. یو دا چې شروع د سرخان معمولا لکه یو ورځ شو دي چې دا نور مرز سره ډیر سخت دي، خو درې شی که چا ولیدل نو دا مرز ډیر تشخیصيږي. اول که چیرته تبه دوم دوامدار ته بس بله د پنځو توا وختل ته به دا یو دي مرض یو مهمه علامه ده. دوه مې دا ده چې په سترګو کې چوخړي، سترګې سرې شوي، میکروب لري سترګې اوښکې کوي. درېیمه خبره دا ده چې دانې دي، کله چې تبه اوښکېږي دانې پیدا کېږي. د دانو دغه سیر ډېر یو خاص سیر ده، په اوله ورځ کې دغه ګولو شا شروع کېږي، په ټوله ورځ کې تنه مخ نیسي، مخ غواړه، په دوم ورځ کې سینه او شا نیسي، په درېیم ورځ باندې پښو ته راښته کېږي. دغه وصف چا ولیدله او دغه وصف دانو او له چوخو سر د سترګو او تبه پنځه ورځې تبه، دغه یې تشخیص ډېر اسانه باندې کېږي.
بله، وروسته کې ډاکټر صاحب د درملنې لار باندې کوږي چې خاو بهتر واسنه لارې کومه ده چې دغه درملنې په اساس باندې کولی شو د سرخکان د پیخو د خبرېدو ترڅنګ د زړه تداوی په برخه کې طریق کار واخلو؟
البته تداوی میکروب لپاره دوا نه شته، خاصه دوا نه کوي تر څو پورې سره میکروب ډېر شدید نه وي، زموږ په هېواد خو متاسفانه دا امکانات نه شته بېخي. او په نورو اروپایي هېوادو کې کله کله دوا ورکول کېږي، خو عموما دوا نه ورکوي. په حتی په اروپایي مخکېرو پرمختللو هېوادو کې لکه لندن کې زه اوسې هلته دوا نه ورکوو موږ مرض، اما نور شان تدابیر باید ورته نیول شي. څه شی تدابیر شي؟ ټول مهمه د تبې شکول دي چې ته ورته پرست یا ایبوپروفین باید ورکړی شي، مریض ته باید ډېر مایعات ورکړی شي، ښه خواړه ورکړی شي مریض ته، ښه خواړه په دې ونه دي چې پلوونه چلوونه دي وخوري، ښه خواړه د معده په داسې پروټین دي لکه خوړو کې ور زیات د غوړیو سره، ډېر غوړ خواړه دي ورکړي چې مریض لکه انرژي ته ډېر ضرورت لري په دې مرحله کې، هغه باید زیات ورکړي، هغه په غوړیو باندې ختم هغه کېږي. هغه ښه شدي کې هغه پیدا کېږي، په کلیو اطراف کې ممتاز پیدا کېږي، هغه هم نه وي نو دغه دال نو دغه خود خو پیدا کېږي. دا هم د پروټینو ښه منبع ده، دې کې هم باید لږ زیات هغه واچوي وړي وسره واچوي، پخې کې ماشوم ته ورکړي، هغه غټ سړي ته ورکړي. نو دغه سمیداری دی او حفظ ساتل مهمه ده. د ټولو ټولو نه ډېره مهمه خبره ده چې هغه ناروغ شخص په کوټه کې یا کور کې کېني، هغه پرنځي یو څو ورځې لپاره وبرز لپاره ستې باندې وزي، نور خلکو سره په تماس کې شي، دغه تماس باید محدود شي، نور خلک دې مشکل نه وساتل شي. فکر وکنه کیږي بیا نو هغه اخري خبره چې ډیره خبره سي بریزانت، البته مخنیوي کیږي هغه واکسین ورکول دي. واکسین او ځانته شرایط لري، واکسین ډیره خد لري، اسانه لري، ښه چاره هم ده واکسین ورکول دي. ټولې کورنۍ باید مریضان خبرو ماشومان ته غټان زده باید.
د داخله ناروغي متخصص او د کابل طبي پانتون استاد ښاغلی احمد الدین مارجو چې موږ سره مرګ کړی و.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
للوبخالو
لا نړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د افغانستان په اړه د جنیوا ملي ډایلوګ پر اخته سلورم پړاو د دوشمې پر ورځ د ترکیه په انتالیا کې د سیاسي مدني رسنیو د فعالانو او د خزو ځوانانو د اساس پګړون پیل شو. دا غونډه د ټولنې د مختلفو برخو ترمنځ خبرو اترو د سنتي او د وسنوي ننګونو د څېړلو او د ملي حل لارو د لټولو په هدف جوړ شوې ده. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان سفیر او د میاستازي نصیر احمد اندیشه د پروسه د بوراند مخنیوي او د ملي باور د بیرغول لپاره خورا مهمه ولله. د دې غونډې په جریان کې د مذاکرات د افغانستان لپاره جامع سړک نه شه په نوم دیو پلان په اړه هم خبرې وشوې. یو نو وخت چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په غوښتنه په فبروري میاشت کې چمتو شو او له طالبانو او اړوند ودونو سره شریک شو. تم دې موضوع په تړاو سره د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان مشر او د غونډې یو ګډونوال ښاغلی حمید عبیدی بسر شوه. سلامونه عبیدی، سه وخت په خیر. کراته د غونډې په تړاو جزئیات راکې، تازه حال راکې چې غونډه روانه ده، غونډه کې پر کوم موارد باندې خبرې شوې دي؟ مهرباني عبیدی صاحب، که زما آواز اوري. بله عبیدی صاحب، زما آواز که تاسو اوري مهرباني وکوي. بله درنو اوریدونکو، نن په جنیوا، البته په د ترکیه په انټالیا کې د افغانستان په اړه د جنیوا ملي ډایلوګ او پرختیا سلورم پړاو غونډه روانه ده چې په دې کې بیلابیل سیاسینو څیرو مدني فعالانو ګډون کړی ترسو پر روان حالات باندې وغږیږي. اوس مراسره د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان مشر او د غونډې یو ګډونوال ښاغلی حمید عبیدی بسر شوه. سلامونه عبیدی صاحب، وخت په خیر. راته که د غونډې په تړاو تازه حال راکړي چې په کوم موضوعاتو تر دې دمه په غونډه کې خبرې شوې.
احمد اسلام، سلامونه تاسو اوریدونکو ته. کاته مې تاسو آواز ما ته سم نه راځي، هیله ده چې ما آواز تاسو ته سم راشي. ما آواز اوري؟
بله بله، مهرباني عبید صاحب.
اوکی، دا غونډه نن پیل شوه. لکه تاسو په مقدمه کې ورته یادونه وکړه، د دې غونډې اصلي قضا ده چې پټولا کې ډېر ګډونوال د مدني ټولنو استازي دي، د رسنیو استازي دي او یو شمېر سیاسي څېرې چې پر دې وغږیږي چې افغانستان کې څنګه یو ملي او فراګیر حکومت رامنځته شي او د یو ملي او فراګیر حکومت د رامنځته کولو لپاره څه باید وشي، کوم میکانیزمونه باندې باید کار وشي او څنګه یو سیاسي جوړښت د ټولو خو تایید شي او د منلو وړ وګرځي او کوم ځان د افغانستان په مسایلو کې داخل دي او د دوی ترمنځ څنګه دغه همغږي رامنځته شي. د دې تر څنګ په دغه غونډه کې د مدني ټولنو یو شبکه رامنځته شوه چې شاوخوا رامنځته شوی و چې نن عملا اعلان وکړ او شاوخوا څلوېخت نورې ټولنې د دغه شبکې غړیتوب لري او د دغه شبکې اصلي موخه دا ده چې د دغو همغږیو لپاره ګام پورته کړي او عملي ګامونه ترسره کړي.
بله عبیدی صاحب، یو مسله چې په دغه غونډه کې یادونه ورته سوې ده، د ملي باور د جوړولو لپاره اشاره ورته سوې ده. رښتیا هم څومره به د ملي باور د جوړولو لپاره دغه ډول غونډې موثرې تمامې سي؟
زه فکر کوم یو لویه ستونزه په تیرو څلورو کلونو کې همدا د ملي باور رامنځته کول و. کڅان په دیاسپورا کې ګڼ شمېر حرکتونه شروع شوي دي، دخواهی کوي د افغانستان مسله کې دوی دخیل دي او د افغانستان د مسایلو لپاره بیلابیل پلاتفارمونه جوړ شوي چې بحث کېږي د افغانستان مسله په دغه پلاتفارمونو کې. خو د دغه همغږۍ لپاره او د دغه ملي فکر او د دغه ملي جوړښت رامنځته کولو لپاره تر اوسه متاسفانه هغسې مثبت ګامونه چې باید پورته شوي وای متاسفانه پورته شوی نه دی کتم دغه پلیټ فارمونو چې ما یادونه وکړه دغه پلیټ فارمونو جوړ شوی دغه مخه لپاره چې د ټول هدف فکر منګه فکر کوي چې یو دی او ټول د لپاره څه کوي چې د افغانستان کې یو ملی حکومت یا ملی جوړښت رامنځته شي خو تر دې مهاله لبد مرغه اختلافات شته او دغه اختلافات لوجه یو ملی حرکت را منځته شوی نه دی زه فکر کوم هر غونډه چې جوړیږي او هر برنامه چې جوړیږي دا د امغګې لپاره لاره اواره کوي او زمينه دته مسایديږي چې ټول ته یو چتر لاندې کینی او دغه ملی فکر او دغه ملی حاکمیت د رامنځته کول لپاره جدی ګامونه پورته کوي.
بله عبیدی سه پایلوت ته څومره خوشبینه سه دوام پیدا کوي نتیجه ورکول شي هغه مارو بنش تاسو اوس باسه کو د ملی خبراتور او د ملی ماهنګي په تړه باندې څومره ورته خوشبینه سه.
ا م تجربه دا ده چې نن غونډه ډیره ښه پایل شو او تر دې مهاله غونډه ډیره خراونه ده ټول دی او بل نظریات اوری او بل نظریات ته احترام کوي او په مجموع کې ام فکرشته د ټولو هغه په اصطلاح درد مشترک درد دی د افغانستان درد دی او ټول په دې زوريږي نو فکر کوم د ملی اجماع را مستقر لپاره ډیر پوتنشال او امکانات شته خو باید عملی ګامونه پورته شي چې دغه پوتنشال څخه موږ راشو عملی کارته
ډیره زیاته مننه ژوندۍ سي مننه د چي خبرونه کې موږ سره برخوسته درون اوریدونکو د افغانستان د خبرالانو د ملاتړ سازمان مشر د غونډې ګډونوال خغلې حمید عبیدی و چې موږ سره خبرې وکولې
ازادي رادیو څلیرویش ساعت له تاسو سره ده
د افغانستان بیلابیل ولایتونو کې شمیر مالداران وایي څاربي په خولي او پخو یا طبقي ویروسي ناروغي اخته شوی او دوی ته ګډ مالی زیانونه راولې دي دغه مالدارانو ازادي رادیو سره خبرې کوي خنه خو دا چې خپل ژوند په دې مالداري چلوي ال تیری ونی رئیسی د څاربي د هم د ناروغي لامل هم تلف شو دي نور ځتې په دې راپور کې
د ننګرهار ولایت د سپینغار ولسوالۍ اوسیدونکو مصور دی چې وایي له تیرې وی اونۍ راهیسې د ده او کلیوالو سم نیمایي څاروي طبق یا د خولې او پښو ناروغۍ
گزارش خارجي
تلف کړي دي د ازادي راډیو ته وویل
دا زمون پولیس کې دا مرض بيخي زیات شوی خلکو څاروي اخیستي ډېر خلکو ډېر اقتصادي زیان خوري واړو ترافي ژوند به زبطه تراب کې اندازي چې خلکو یا څاروي هم تک ته ګوري دا خرڅې هم د دین استفاده کوي خپل اقتصادي وزن دی برابر خلکو چې هغه وړي اخیستي ولې څوک له ګډري وي څوک لري خلکو وا شغه تطبق ول څه مېرمن خطا تر دې پورې تر دې مړي نصاب وکړي دا خدمات ته خورا لاسرسي نه لري ځکه چې نه د سکلینیکو نشته د جوړ شوې دي د پاره نه شخصي ډاکټر ته اکثر خپل چا وسې وي سي خپل ماګي کوي نه چې مال د منځزي
د کونړ ولایت اوسیدونکو او مالداران هم په څارویو کې د دین اوروي د زیاتې دوه خبره کوي د کونړ ولایت د چوکي ولسوالۍ اوسیدونکو حاجی کامل خان ازادي راډیو ته وویل
ډیر زیاته دا په الحال زمون په منطقه کې ډیر خلک سي خوراک نشي کولای خو مانی نیو ولې خپې وړي شي ګرځي دین شي اکثر په صدی مارونه مړکیږي او دا وی ترنری خدماتونه دلته خو کنزوري دي خو دا مرز په لزم په منطقه کې ښه شدید روان دي زمونږ غوښتنه دا ده چې دغه ساحو ته جهاز ویترنری ټیمونه راولېږي او دغه مالونه چې بډې مرز اخته دي هغه ته دوايګانی ورکړي شي او د دغه ناروغي مخنیوي لپاره چې کار ونه شي زمونږ خلک مجبور کیږي بيزکیږي به
دا ستونزه یوازې د افغانستان ختیځ کې نه حتی ځینې جنوبي او جنوب غربي ولایتونو کې هم مالداران لامل شکایت کوي د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ اوسیدونکو یو مالدار ګلاقا ازادي رادیو ته وویل چې د طبق ناروغي د دوی کلیکور کې په څارویو کې هم خبره شوی ده ټول خلک په همدې مالداري او کرنې بوختي د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالغفار کاکړ به ازادي رادیو ته وویل
په دلته دا غواړي ونیولې طبقه ډیر خلکو غواړي مړی کړي او ته پخ نه دی شل مرزونه نور نیولې دي موږ له ملګرو ملتونو سره هیله کوو چې موږ ته دوایې راکړي موږ مالداران ته موږ ژوند په دغه مالداري پورې تړلی دی ټول ژوند د خلکو کښت کروندې نه لري دغه مالداري
ناروغی پټول افغانستان کې رامنځته او ملیونونه غواګانې پسونه او وزې له ګواښ سره مخ کړې دي. د سازمان د دې ناروغي عوامل د سرحدونو پرانستل، د څارویو مکرر حرکت، د اقلیم بدلون، د واکسینونو محدودیت، د وترنری خدماتو کموالی او چاپیریالي فشارونه یاد کړي دي. اف ای او ویلي چې دوی له سیمه ییزو وترنرانو سره کار کوي چې د دې ویروس د لا خپرېدو مخنیوی وکړي او په خبره یوازې 2040 کال کې 8000 څارویو ته واکسینونه کړي دي. د طالبانو حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت هم د دې ناروغۍ د خپرېدو خبره مني، خو وایي چې له نړیوالو ادارو سره یې په ګډه د چټک مخنیوي لپاره هڅې پیل کړې دي. د دې وزارت ویان مولوي غلام محمد کاظم ازادي راډیو ته وویل
د سرویو معاینه او اڅارنې د واکسین کمپاینونه مالداران او د سرویو بازارونو کې د امه پوهاوی ورکړه او احتیاطي تدابیر نیول د کرنې وزارت له هڅو دي. د دې ترڅنګ د هیواد د سرویو په درملتونونو کې د طبق ناروغي واکسینونه د لاسرسي وړ دي چې دا اقدام له دې ناروغي سره په مبارزه کې ګټور تمامېږي او مالداران کولای شي د دې ناروغي د تشخیص په صورت کې د کرنې وزارت کارکونکو سره په همکارۍ لازم اقدامات وکړي.
وترنران د خطرناک ویروسي ناروغي بولي او پټول خوندوهونکو څارویو کې د لوړې درجې تبې، له خولې د افرازاتو یا لاړو ډېرېدل، په پښو او خوله کې د زخمونو پیدا کېدلې نښې نښانې ښیي او وایي چې دا ناروغي د هوا په ګرمېدو په چټک ډول خپرېږي. وترنر ډاکټر شرافت اسد ازادي راډیو سره خبرو کې مالدارانو ته د دې ناروغۍ د مخنیوي لارې چارې داسې بیانوي.
په دې معنا چې کله حیوان په ناروغي اخته نه وي سبق شروع شوی دی باید حیوان واکسین شي. که چېرته حیوان کې نښې ولیدل شي نو بیا واکسین دې په ځای چې ګټه وکړي تاوان ورته رسوي. یو وجه یې دا ده چې واکسین کیفیت او د واکسین هغه درجه چې هغه لازمه ده چې باید واکسین په هغه کې وساتل شي هغه نه مراد کېږي.
د یادونې ده چې د افغانستان تر نیمایي هم زیات نفوس په مالدارۍ بوخت او له همدې لارې خپل اقتصادي وضعیت پر مخ بیایي، خو د افغانستان په ګډون د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو کې هم د څارویو د دې خطرناک ویروس د چټک خپرېدو خبرداری او راپورونه ورکړل شوي دي.
د اوکراین پر خبره له بې تاریخه بمباری وروسته د امریکا ولسمشر د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین الیوانی بل هغه خبردار ورکړ چې روسیه به یو مخ سقوط کړي.
د روسیې لخوا د اوکراین پر شارونو له پراخوا وژونکو بریدونو وروسته د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر په خپلو تر ټولو توندو څرګندونو کې د کرملین پر مشر ولادیمیر پوتین انتقاد وکړ. ویل پوتین پوره لیونی شوی. هغه خبرداری ورکړ چې که پوتین هڅه وکړي ټول اوکراین ونیسي دا به د روسیې سقوط ته لاره هواره کړي. ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په سهار په خپل ټولنیزه شبکه کې لیکلي د تل ولادیمیر پوتین سره ډیره شی اړیکې لرلې، خو هغه ته څور پیښ شوی پوره لیونی شوی دی. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه یوازې د سرتیرو خبرې نه کوي، پوتین ډیر خلک بې ځایه وژني، توغندي او بې پیلوټه الوتکې بې دلیله د اوکراین پر شارونو توغوي. د امریکا ولسمشر په دوام کې لیکلي چې د تل ویلي چې پوتین ټول اوکراین غواړي، نه یوازې یو برخه، او شاید دا خبره سمه وي خو که هغه دا کار وکړي نو دا به د روسیې د سقوط سبب شي. ښاغلی ټرمپ په نیوجرسي ایالت کې په خپل ځانګړي الوتکه کې تر سپریدو مخکې خبریالانو ته وویل پر هغه څه چې پوتین کوي خوښ نه دی، هغه ډیر خلک وښنی او د نه پوهیږي چې پوتین ته څه ورپیښ شوی. ډونالډ ټرمپ په غوسه وویل پوتین په شارونو توغندي غورځوي، خلک وښنی او په هیڅ ډول دا کارونه سم نه دي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه بل شکه د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره به پر روسیې نور بندیزونه هم وڅېړي، خو د نور جزئیات ورنکړل. ډونالډ ټرمپ په خپل ټولنیزه شبکه کې د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی هم سختې نیوکې وکړې او ویلیکل زیلنسکی باید داسې خبرې ونه کړي، دا یې د خپل هیواد په ګټه نه دي. هر څه چې د هغه له خولې راوځي ستونزې جوړوي. ټرمپ دا څرګندونې وروسته له حق وکړي چې ولودیمیر زیلنسکی په یو نادره وینا کې د روسیې د وروستیو بریدونو په وړاندې د امریکا چوپتیا وغندله. دغه پراخو توغندوی او د بی پیلوټ الوتکو بریدونو د شنبې په سهار لښ تر لښه دیارلس کسان ووژل او ګڼ شمېر ژوبل کړل او د یک شنبې په
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې کې لږ ټول جوړ غو سیتمن بیاست شنه خلاص دی ولسم ټولګي واش پاره سم لوسته. نن ورځ راځو د شمزی لرونکي حیوانات یا هم فقاریه حیوانات پیژنو. په تیرو لوستونو کې موږ او تاسو د بې شمزیو حیواناتو کوم ټولګي چې وي هغه ټولو وپیژندل، همدارنګه د دې ځانګړتیاوې، د دې جوړښتونه او په چاپیریال کې په کومو برخو کې دوی پیدا کیږي او په چاپیریال باندې کومې اغیزې لري هغه ټوله زده کړل. په دې څپرکی کې موږ او تاسو راځو شمزی لرونکي فقاریه حیوانات پیژنو، ورسره د دې ځانګړتیاوې پیژنو او په دې باندې ځان پوه کړو چې په دغو کې کوم حیوانات راځي او په چاپیریال کې څه اغیز لري، په څه ډول سره خپل ژوند مخته وړي. شمزی لرونکي حیوانات چې دي هغه ته ورټبریډ انیمالز هم ویل کیږي. زموږ ستاسو درس چې دی هغه د یو سل دوه ویشتمې صفحې څخه تر یو سل اته ویشتمې صفحې پرې دوام کوي. راځو د شمزی لرونکو حیواناتو ډلبندي د مخه موږ د دې ګډې ځانګړتیاوې پیژنو، چې یعنې په دې ټولو کې دغه ځانګړتیاوې مشخصې دي، یعنې ټوله دغه ځانګړتیاوې خپل ځان سره لري. د هغه بعد به بیا راځو شمزی لرونکي حیوانات په ډلو باندې وویشو. شمزی لرونکي حیوانات چې دي هغه ته ورټبریډ انیمالز هم ویل کیږي، چې دغه حیوانات چې دي خپل په ځان کې د ملا تیر او یا مثال شمزی لري. دغه حیوانات چې دي دغه کم پرمختللي حیوانات چې دي د دې حیواناتو په ډله کې شمېرل کیږي، او دا حیوانات د کوډتا په دریو ګډو ځانګړتیاوو، یعنې نوټو کوډ، تنفسي سوریو او عصبي تناونو تناپر سربیره ډېر نور خصوصیات هم لري. نوټو کوډ چې دی د ملا تیر ته ورته جوړښت دی، چې دی د ارتجاع مثال دغه د کجېدو خاصیت لري، چې ډېری دا شمزی لرونکي حیوانات خپل په ځان کې دغه نوټو کوډز لري. ارزو دی چې دی خپل دغه حیوانات چې دی لکه څنګه چې مو ویل خپل په ځان کې د ملا تیر او شمزی یا مورې لري، او دغه حیوانات چې دی عموما د سر کوپره جمجمه لري، چې په هغه کې د دوی مغز قرار لري. که چیرې ستاسو په یاد دي په بې شمزیو حیواناتو کې ډېری حیوانات چې وه دوی د مغز برخه د سر برخه یې نه درلودله، چې په دې سره ډېری چې وه عصبي غوټې په کښې کې وجود لري چې په بېلابېلو برخو کې د وجود قرار درلودل. همدارنګه دوی چې دي داخلي سکلیټ لري، د ځینو سکلیټ چې دی د هډوکو څخه جوړ شوی دی او د ځینو سکلیټ چې دی د کرپندوکي څخه جوړ شوی، چې هډوکي چې دي نسبت کرپندوکي ته ډېر کلک سخت جوړښت لري. همدارنګه دغه دغه چې دي حیوانات چې دي د دوی بدن تناظر یې دوه اړخیزه دی، یعنې د دواړو خواوو څخه د دوی په بدن کې کوم سیسټمونه چې دي هغه جریان په کښې کې لري. همدارنګه د وینې تړلی دوران لري، لکه په تیرو لوست کې مې چې درته وویله چې د وینې دوران یې تړلی دی، یعنې تړلی دوران په دې معنا سره چې د دوی کوم وینه چې ده هغه د رګونو په داخل کې جریان لري. همدارنګه دغه شمزی لرونکي حیوانات چې دي په بدن کې بېلابېل جوړښتونه لري، چې د هغو جوړښتونو څخه پښتورګي دي، چې پښتورګي چې دي په اطراحي برخه کې د دوی سره مرسته کوي، او دغه حیوانات چې دي دوه جوړې یوه جوړه پښتورګي لري چې دوه دانې کیږي. همدارنګه دغه حیوانات چې دي د یو ډول غدې لري، اندوکراین غدې لري، چې دغه یو ډول هورمونونه تولیدوي، چې په دغه د هورمونو تولید د دوی سره د مسل په تولید کې، یعنې په تکثر کې، د نوي ژوندي په منځته کولو کې، همدارنګه د دوی کوم حیاتي فعالیتونه چې دوی سرته رسوي د هغه په کنټرول کې دغه هورمونونه د دوی سره مرسته کوي. راځو اوس نو چې شمزی لرونکي ګډې ځانګړتیاوې مو وپېژندلې، راځو د دوی ډلهبندي ته. شمزی لرم که حیوانات چی دی عموما پا پینزو کلاسونو یا طولگو باندی ویشن سوی دی چه حقه عبارت دی ده کبانو طولگی هم دارنگ ده زوحیاتینو یا هم امفبی بین چی دی دوی طولگی دی هم دارنگ ده سشیدون کو یا هم ریپتیلین طولگی دی ده الوتون کو مرغانو طولگی دی اویز چورتویل کیجه پا لاتین کی هم دارنگ ده تیلرون کی حیواناتو طولگی دی چی پا لاتین کی ورطا ممالیان انیمالز ورتویل کیږي رزو دا کم ټولګي چې د دوی ډولونه د دوی خصوصیات د دوی جوړښت ټوله په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی رزو د کبان ټولګي ته کبان چې دی هغه په یوناني ژبه کې ورته اکتیاز او په لاتین کې ورته پیسز ویل کیږي چې دغه حیوانات چې دی او موږ وایي هغه علم چې د کبان څخه باز کوي د اکتولوژي په نامه سیدیږي چې اکتیس موږ ورته وویل چې د کبان په معنا سره دی او لوجي چې د هغه د پوهې په معنا سره ده. کبان چې دی لکه څنګه چې موږ وویل دوی د شمزي لرونکو حیواناتو په ډله کې راځي، یعنې دوی خپل په ځان کې د ملا تیر لري چې د دغه لرو یا دغه کم شو کبان چې دی هغه په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوي دي او دوی په مختلفو عموما ټوله کبان چې دی په سمندرونو کې دوی ټوله کبان په سمندرونو کې په اوبو کې ژوند کوي چې ځینې یې په خوشو اوبو کې، ځینې یې د اوبو په تل کې، ځینې یې د اوبو سربیره هم د سر خپل ژوند مخته وړي چې په تیرو صنفونو کې د ایکولوژي په درسونو کې دا لوستلی و. همدارنګه ځینې په خوږو، تروو، تودو او یخو اوبو کې خپل ژوندونه مخته وړي، یعنې د دې و جوړښت ساختمان ته په کتو سره هر یو په مختلفو برخو کې د سمندر خپل ژوند مخته وړي او د کبان څخه چې دی د غذا په ډول، یعنې غذایي زنځیر کې ډېر مهم رول لري، د غذا په ډول په ډېرو هیوادونو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. ټول کبان چې دی هغه خپل د تنفس لپاره برنشونه لري، په دې کې ځینې چې دی چې یو ډول یې د دیپنو په نامه سره یدیږي، یوازې دغه یو دی چې هغه سږي هم لري چې کله د مثال په هغه ځایو کې دی ژوند کوي چې اوبه یې کمې شي، بیا د دوی دغه کم جوړښت دی کولی شي دوی په مثال د سږو په واسطه خپل شي وکړي، تنفس وکړي. همدارنګه ډېر نور ډولونه هم په دې کې وجود لري چې موږ وایو د دې بدن چې دی عمومي په درې برخو ویشل شوی دی چې د سر، ملا او لکۍ څخه عبارت دي. او دغه کبان چې دی هغوی د زړه دوه جفونه لري چې یو یې دهلیز دی او یو یې هم بطن دی. عموما په دې کې ځینې کبان چې دی هغوی د مسل د تولید دپاره، یعنې تکثر کې دوی هګۍ اچوي او ځینې چې دی هغه بیا بچی اچوونکي دي. رزور پسې کبان موږ اول چې نه په مختلفو برخو کې ژوند کوي، مختلفو ساحو کې ژوند کوي، نو د دې لمخه کبان چې دی په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوی دی. رزو دا کم ډولونه چې دی بیولوژي په هانو دی په عمومي په درې ډولو باندې ویشل شوی دی او ویشل دی چې یو چې دی ګرد خلای یا به جامو کبان دی، او دویم ډول چې دی کرپندو کلرونکي یا هم غزروفي کبان دی، او بل ډول چې دی هډوکي لرونکي کبان دی. لکه څنګه چې مو اول ځینې چې دي کرپندوکي څخه جوړ شوي دي او ځینې هم د هډوکو څخه جوړ شوي دي. رازو د دوی کم ډولونه چې دي هغه پیژنو. کبان چې دي لومړی رازو د ګردې خولې کبان دي چې دي د سایکلوستوما په نامه سره هم یادیږي، چې دا یو یوناني کلمه ده چې سایکلو په معنا د ګرد او ستوما په معنا د خولې سره ده. یعنې د دوغو کوم حیوان کبان چې دی دوی ګرد خوله لري او په ژامې نه لري، همدارنګه دوی حرکي غړي هم په وجود کې نه لري، دوی نوټوکورد لري د ژوند تر پای پورې، چې نوټوکورد چې دی خپل یو دغه د نرم جوړښت دی چې د مثال د دوی د بدن توازن، د دوی د بدن جوړښت ساختمان پکې کې جوړیږي. او د دوی خوله چې ده هغه رودون کې ده، یعنی په یو شی باندې چې خوله کېږدي هغه رودي او دغه لاره خپل تغذیه کوي. همدارنګه دوی چې دی تنفس لپاره د پنځو څخه تر سوارلو سپورې د پنځو څخه تر سوارلس جوړه دغه لري برانشونه چې ګمونځ ته ورته دی، هغه خپل په ځان کې لري چې د هغه په واسطه دوی خپل تنفس کوي. همدارنګه د دغو حیواناتو القاچ ده هغه بهرنی ده او دی عموما په خوږو، تروو او بو کې خپل ژوند سره رسی، او دا کم حیوانات دي د غذایی زنځیر کې هم مهم رول لوبوي. همدارنګه د دوی د ډولونو څخه چې دی هغه موږ ویلې سولکه لمپری او هیکفش دی چې دوی ګرد خوله لري او لکه څنګه چې مو نرم او صاف دغه جوړش لري، یو جوړ دی چې دی پوستکی چې دی هغه دغه نه لري فسونه نه لري نرم او صاف دي. اور پسې رازو دغه غزروفي کبان وایو چې د دوی کم جوړش دي، که مثال کړه په سکلیټي برخه چې ده هغه د کرپندو کې څخه جوړه ده. دغه سمندري حیوانات چې دي موږ وایو دوی دوار خيزه دي او د شاپرونه او ژامي غاښونه ټول خپل په وجود کې لري، او دوی چې دي د 50 تر 100 جوړو برانشونه لري چې د هغه په واسطه خپل تنفس سرته رسوي. په دوی کې ځینې ډولونه چې دي هګۍ اچوي او ځینې چې دي بچي اچوي چې د هغه څخه خپل نسل پایښت کوي. چې ښه مثالونه چې دي سګماهی دي، ارکب دي، څټک سری شارک دي او شارک دي چې د ډیرو غټو مایانو په ډله کې راځي، همدارنګه ریکب دي فش دي چې هغه هم چې دي د مثال د غزروفي کبان په ډله کې راځي. ورپسې رزو هډوکي لرونکي کبان. هډوکي لرونکي کبان چې دی لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، د دې سکلیټ چې دی د هډوکو څخه جوړ شوی دی. او دغه کبان چې دی تقریبا مختلف جوړښتونه لري، ځینې کوچني، ځینې غټ، چې تر ټولو وړوکی کب چې دی هغه د ګوبي په نامه سره یادیږي چې 10 ملي متر اوږدوالی لري. نور د دې څخه مثال ډیر غټ غټ کبان هم موجود لري چې تر 100 متر پورې د دوی اوږدوالی رسیږي. او دوی چې دی خپل ژوند په مختلفو برخو کې مختلف کبان د دوی خپل د بهرني جوړښت په نظر کې نیسي، په مختلفو ساحو کې د سمندر ژوند کوي. مثال ځینې چې دی په خوږو اوبو کې، ځینې په تر اوبو کې، په تودو او په یخو اوبو کې خپل ژوندونه مخته وړي. رازو د هډوکو لرونکو کبانو بهرني جوړښت پیژنو. د هډوکو لرونکو کبانو بهرني دغه ځانګړتیاوې لومړی پیژنو چې دوی څه ډول ځانګړتیاوې لري. عموما دوی چې دي مثال موږ وایو مخاطي او بهرني سطح چې ده هغه فلسونه لري، چې د دغه فلسونه چې دي د دوی مثال د دوی ساتنه هم کوي، د دوی داخلي سیستم او د دوی سره ډېر مرسته په حرکت کولو کې هم یو څه اندازې پرې کوي. او دوی چې دي تنفس چې دي د برونشونو په واسطه کوي، ځینې یو شمېر چې دي هغه د سوژ په واسطه هم کوي چې د غو د ډولو څخه یوې د اپي دغه سرتو دوست دی چې هغه یو ډول کب دی چې په استرالیا کې پیدا کېږي، چې دوی چې دي مثال د سوژ په واسطه هم خپل تنفس کولی شي. او ځینې چې بدي هم سوژ لري او هم برانچونه لري، چې دوی په سمندرونو کې چې د برانچونو په واسطه تنفس کوي، او کله چې بهر ته مثال وزي د سوژ په واسطه د سوژ په واسطه حرکت کوي. چې مثال موږ وایو چې دغه کم اوبه چې په هغه ځای کې کمې شي، بیا دوی کولی شي چې خپل ژوند حالت مخته یوسي. چې د اوبو د ډولونو څخه مختلف ډولونه راځي، لکه مارته ورته کب دی، د اوبو آس دی چې شاید تاسې ډېر نومې اورېدلی اوسئ. او زموږ په هېواد کې هم د دوی ډولونه ډېر دي چې د غذایي په غذا کې ورڅخه ډېر استفاده کېږي. رازو د هډوکو لرونکو کبانو بهرنی جوړښت، لکه څنګه چې موږ اوویل، دوی مختلف جوړښتونه درلودل، مختلفې اندازې درلودلې او په مختلفو برخو کې یې شکل خپل ژوند مخته وړي. نو د دې له مخې دغه کبان چې دي بهرنی جوړښت یې وایو، چې دوی عموما له دریو برخو څخه جوړ شوي دي، چې دغه کبان کې مثال موږ وایو بدن دی، سر دی، تنه ده او لکۍ برخه ده. بدن شدی د کبانو بدن د مثال موږ وایي سر برخه ته کچیر راس، په دې کې خلاصتګي پزه چې د عموماً نشکاره کیږي، خو د دوا د سر په برخه کې په دواړو برخو کې یو سوري وجود لري چې د هغه په واسطه دوی چې کولی شي خپل تنفس کولی شي. همدارنګه د کینې برخه کې ګیلز شامل دي، او بل د تنې برخه کې چې د موږ وایي د بدن منځنۍ برخه ده چې د تیشتو او حرکت لپاره، مثال کله چې دی یو بل ما هیڅ خطي تیشتې په هغه وخت کې ورسره مرسته کوي. یعنی تنې برخه کې شاپرونه وجود لري چې دا شاپرونه د دوی سره مثال د بدن توازن کې ورسره مرسته کوي. همدارنګه د دوی د تنې ورسره چې دی لار دي چې د بدن ورستی برخه ده چې د حرکت لپاره مهم دي. پوستکی کې مثال موږ وايي پوست چې دی د کبانو پوستکی چې دی له یو نرم او د اوبو سره د تطابق شوی پوست څخه جوړ شوی دی، چې دی خپل د بدن په سطح کې کوچني پوښونه لري چې د بدن د ساتنې او د بدن د مقاومت فنکشن دا کم شي دی، د مقاومت کومولو کې ورسره مرسته کوي. همدارنګه مخاطي غدې لري، یعنی پوستکی په سطح کې د مخا تولیدونکي غدې شتون لري چې د کب ساتنه کوي او د حرکت پر مهال د استحقاق مخه نیسي. همدارنګه دغه د دې
دی کم شاپرونه چې دی مختلف شاپ پورتنی شاپرونی دی لاندینی دی سینی دی د خېټی دی همدارنګه د اخیرنی د لکې برخه ده چې هغه تر ټولو قوی ده او خله پز سترګي سترګي چې دی هغه یو ډول پر دې پاسته پوشل سیوی دی مشخص چې او به هغه داخل نه نه نوځي او جوسخه نړی نړی مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنه هیلی نرم چی جوړو غو سیت من بیاس شنو لاست د ولسم ټولګي وش پاره سم لوسته نرمز از روخ پر پا موضوع که درس که مجاوته سی در غیر اختصاصی دفاع دویم کشوهی پا تیل واس که مو از موش در بدن سیستم و پیشندی چیز موش بدن چی دی حقه در میکروبونو پا مقابل که دفاعی سیستم داری چی حقه دفاعی سیستم موش او تاسی اول پا دو دوله و چی غیر اختصاصی دفاع او اختصاصی دفاع د غیر اختصاصي دفاع توپیر په دې کې و چې دوی چې د ټولو میکروبونو په مقابل کې یو ډول دي نسی کولای چې د میکروبونو ترمنځ تفاوت وکړي او همدارنګه ومول چې غیر اختصاصي دفاع چې د هغه دوی کرشې لري چې لومړی کرشې کې پوستکی او مخاطر یا مخاطر شاره زي او راځوندن د دې کم دویمه کرشې چې د هغه پیژنو زموږ ستاسو درس په دنا تیم سفیس قطر درنیو یم سفې پرې دوام وکړي رازو په غیر اختصاصي دفاع کې دویمه کښه کې چې دی لومړی عکس العمل یا التهاب ځواب راځي نه څنګه زموږ بدن د میکروبونو په مقابل کې عکس العمل ښکار کوي هغه په التهاب سره یعنی هغه برخه چې کې التهابي کېږي التهابي ځواب چې دی د بدن د دفاعي سیستم یو د مهمو برخو څخه ګڼل کېږي چې په ځواب کې د ټپ او فونت یا زیان رسېدو په حالت کې پیل کېږي او دا پروسه چې د بدن هڅه کوي ترڅو میکروبونه او ټپونه مخنیوي وکړي او بدن ته بیا روغتیا راولي په انسان کې همدارنګه التهابي ځواب چې دی هغه معمولا د څو مرحلو لارې سرته رسیږي چې مختلف ډولونه لري چې دغه میکروبونه او زیانونه د مقابلو لپاره کارول کیږي د دوی سره د مقابلو لپاره التهابي ځواب پروسه چې د لومړی دی د ټپ یا عفونت پیژندنه ده یعنی کله چې بدن ته ټپ یا عفونت رسیږي د زیان رسیدلو ځای څخه ځانګړي کیمیاوي سیګنالونه خپریږي چې د دې سیګنالونو د لارې څخه د بدن سپین وینې د سپین وینې حجرات چې دی هغه یا دغه کوم التهاب چې دی اړوند نورې حجرې لکه مایکروفیج افالوی او د التهاب مواد آزادول دی هسټامین او پروستاګلاندین په ټپ یا عفونت کې شکیږي آزادیږي چې دغه مواد د رګونو پراخوالی او د وینې جریان زیاتول سبب کوي یعنی کله چې هسټامین د خوږ حجرو څخه وڅڅول سي یا پروستاګلاندین هغه شکیږي دلته په دغه برخه کې د وینې جریان ډیروي چې بدن د دفاعي حجرو د ستونزې ځای ته شکی ځان ورسوي یعنی سپین کورویات سایت توکاین او کیموکاین هم د دې پروسه برخه دي چې د دفاعي حجراتو حرکت هڅوي ورپسې د رګونو پراخوالی دی کله چې هسټامین او نور کیمیاوي مواد په مرستې رګونو کې مثال ځان ورسې د رګونو چیکیر پراخیږي چې د وینې جریان د زیان رسېدلې سیمې ته چې سي زیات سي دغه د بدن دوی چې دی د زموږ بدن دې ته هڅوي تر څو زیاتې وینې او سپینې کورویات چې دي د سپین کورویات چېشکې د عفونت ځای ته یا هغه خوښ سوي ځای ته دغه مواد ځان ورسوي د دفاع لپاره ځکه موږ ویلي وو د وینې سپین کورویات چې دي هغه عموما د میکروبونو سره جنګیږي د دفاع په دوا سره او هغوی له منځه وړي چې د سپینو کورویاتو ډولونه هم وایوس او بل چې دی دوی چې دي دغه سپینې حجرې یا پاګوسایټ سس فعالوي چې دا رقم مایکروفیا او نیوټروفیل په التهاب ځواب کې د بهرني اجناسو لکه مثال هغه کې د ایس بکتریاوي وسی وایروسونه وسی چې د دوی د
حجره باید چی وی که حمله وی که دغه حجره چې د زهرجنو موادو او میکروبونو په جواب په توګه یا د دفاع په توګه د دې موادو خورا او له منځه وړلو سره د دوی په خوړلو سره او له منځه وړلو کې چې کوي خپل کار سرته رسي. همدارنګه د اوبو او وینې زیاتوالی دی، یعنی په دغه برخه کې چې دی د اوبو او وینې چې کوي په کښې کې ډېریږي. التهابي ځواب چې دی په دفاعي سیستم کې هغه ډېر مهم دی. دوی د بدن دفاع کوي، د ټپ او زخم ترمیم بیا ترسره کوي، همدارنګه د میکروبونو له منځه وړلو کې ډېر مهم رول لوبوي. ورپسې د التهابي ځواب وروسته موږ او تاسې په غیر اختصاصي دفاع کې دویمه کرښه کې د عکس العمل یا حرارت ځواب وایي. یعنی په تېرو لوستلو کې هم د دې په اړه موږ خبرې کړې وای چې عموما د انسان د بدن د حرارت درجه چې ده 30 درجه ده، خو کله چې د وینې د سپینو کرویاتو یو مهم برخه یو ډول دی چې کله میکروب داخل سي هغوی چې کوي دماغ ته پیغام رسي، چې کله پیغام ورسېدی په دې سره کوم سیګنالونه چې دغه کېږي و بدن ته د بدن د تودوخې درجه چې شي کوي ورډېروي، چې په دې سره دغه کوم میکروبونه بکتریاوې چې دي هغه په زیات تودوخه اندازه کې دوی چې کېږي له منځه ځي. چې دغه مثال په انسانانو کې د تبې لامل کېږي چې دغه عفونت یا میکروب له منځه یوسي. او که چیرې دغه د اصلي اندازې څخه مثال بیخي ډېره زیاته لوړه ولاړه سي، نو دا کېدلی سي زموږ په بدن کې د ډېرو پروټینونو د له منځه تلو لامل سي. یعنی د دې زیاته لوړ کېدل هم زموږ بدن چې کوي تاوان رسولی سي. عموما بکتریاوې چې دي هغه موږ ویلي په ډېره زیاته تودوخې دوی خپل ژوند مخته نه سي وړلی، نو کله چې تودوخه پر ډېره سي د بدن دوی چې کېږي له منځه ځي. ورپسې د وینې سپینې حجرې دي چې دا مو هم په تېرو لوستونو کې ویلې وه چې د وینې سپین کرویات چې دي هغه د دفاعي سیستم د دویمه کرښه کې شامل دي، او دوی چې دي میکروبونه خپل تر حملې لاندې راولي او هغوی له منځه وړي. عموما دوی خپل مختلف ډولونه لري چې لومړی نیتروفیل دي. نیتروفیل چې دي هغه د بدن تر ټولو ډېر سپینې حجراتو کې راځي، یعنې تر سرو کرویاتو د دوی اندازه چې شي ده ډېره ده، او د لومړني دفاع ځواب لپاره کارول کېږي. یعنې کله چې میکروب راسي لومړنی دفاع چې ده دوی کوي، او دوی چې دي د بکتریاو او نورو میکروبونو پر ضد باندې مبارزه کوي. د نیتروفیلونه چې دي د فاګوسایټیک فعالیت له لارې میکروبونه نیسي، یعنی فاګوسایټس چې دي یعنی دوی میکروبونه اخلي ځان کې داخلوي او کرار کرار دوی له منځه وړي. کله چې دوی له منځه یوړه خپله هم چې کېږي له منځه ځي. دویم ډول چې دي هغه لمفوسایټونه دي، چې لمفوسایټونه چې دي د بدن د ځانګړي اختصاصي دفاع سیستم برخه ده چې دوی د انټیبادیانې تولیدوي، چې انټیبادي خپله یو ډول پروټین دی تر څو د میکروبونو سره مقابله وکړي. دوی چې دي خپله دغه کوم لمفوسایټونه چې دي خپل په ځان کې د بي او ټي حجرې لري، چې دا د بي حجرې چې دي دغه انټیبادیانې تولیدوي چې د میکروبونو سره تړل کېږي او هغوی له منځه وړي، او د ټي حجرې چې دي هغه د میکروبونو د وژل او د بدن د ناروغۍ د مخنیوي لپاره فعالیت کوي. عموما د بي حجرې چې دي دوی د کوم میکروبونه چې راځي هغوی دغه عصبي سیستم یا مثال دوی چې کوي د دوی شکل او کوم خاصیتونه چې لري هغه پیغام رسوي، یعنې نور کوم دفاعي سیستم چې دي په دوی باندې چې کوي خبري، او ټي حجرې چې دي هغه عموما دغه سرطاني حجرې په له منځه وړلو کې دوی مهم رول لوبوي. ورپسې بل ډول چې دي د مونوسایټونه دي، همدارنګه ورسره ایزینوفیل دي چې دا هم د سپینو کرویاتو د ډولونو څخه، یعنې مختلف ډېر ډولونه لري. همدارنګه بل چې دي مایکروفاژونه دي، چې مایکروفاژونه چې دي هغه موږ وویل چې دوی د میکروب په له منځه وړلو کې ډېر دنده سرته رسي. عموما د دوی دنده چې ده کوم نیتروفیل چې د میکروبونو سره جنګېدلې یي هغه ساحه چې کوي دوی پاکوي. یعنی کله چې موږ وویل نیتروفیل چې کله میکروب له منځه خپله هم چې کېږي له منځه ځي، چې په دې سره دغه میکروفاژونه دا جنګ هغه د میکروب ساحې ته ځان رسوي. کله چې هغه ساحې ته ځان ورسوي په هغه ساحه کې کوم میکروبونه وو وایرسونه دي چې دي همدارنګه ورسره نیتروفیل مسیوي برخې ټوله چې کوي هغه ساحه پاکوي، چې دا چې دي خپله په د لمف کې چې کوي حرکت کوي او دوی ډېر اساسي رول لوبوي. ورپسې راځو بل چې دی د وینې په سپینو حجرو کې طبیعي وژونکي وایو. طبیعي وژونکي چې دی د ان کې سلس په نامه سره هم یادیږي، چې دوی چې د بدن د مدافع سیستم یو مهمه برخه ده. او دا حجرې د سپینو وینو د حجرو یو ځانګړې ډله ده چې د بدن د ځینو ځانګړو ډولونو انټي بایوټیکونو ځواب، لکه مثال د ویروسونو او سرطاني حجرو د وژلو لپاره کار کوي. او دغه ان کې سلس چې دی یا نیچرل کلر چې دی د بدن د غیر اختصاصي دفاع برخې سره تړاو لري، او د ځواب صورت سره د بیلابیلو خطرناکو اجناسو پر ضد هم مبارزه کوي. او دوی چې دي ډېرې اساسي دندې ساتلي، مثال د ویروسونو ضد مبارزه ده، د سرطاني حجرو له منځه وړل دي. سرطان چې موږ وویل چې د حجرو په غیر منظم ډول سره ډېرښت چې شي کېږي سرطان لامل کېدلی شي، چې هغوی چې شي کوي په دغه وخت کې د ان کې سل یا هم نیچرل کلر سلز یا طبیعي وژونکي حجرې د دوی سره مقابله کوي. او بل چې دي د میکروبونو او غیر نورمال حجرو حس کول دي، چې دوی چې دي په سیستم کې د بدن په میکانیزم کې ډېر اساسي رول لوبوي. که چیرې دوی ونه اوسي، یعنی ګټې یې ډېرې دي، دوی چې دي ژر جواب وړاندې کوي، یعنی ژر مخته راځي. همدارنګه د سرطان درملنه د بدن حفاظت دي ډېر اساسي رول لوبوي. د هغه وروسته رازو پروټین وایي. پروټین چې دی هغه په غیر اختصاصي دفاع کې رول لوبوي، یعنی پروټین چې دی د بدن دفاعي سیستم یو مهمه برخه ده چې په غیر اختصاصي دفاع ځوابونو کې ځانګړی رول لري. او دوی چې دی د غیر اختصاصي دفاع پروسه د بدن لومړني او چټک ځواب دی چې د ویروسونو، بکتریاوو، فنجیانو او نورو میکروبونو په وړاندې کار کوي. د دې پروټینونو اصلي هدف د بدن د محافظت لپاره د میکروبونو له منځه وړل دي، چې خپل غیر اختصاصي دفاع کې پروټینونه چې دي هغه خپل مختلف سیستم لري او مختلف ډولونه هم لري، چې د کمپلیمنت سیستم چې دي هغه یو مجموعه پروټینونه دي چې د بدن دفاع ځواب یو مهمه برخه تشکیلوي. او دوی چې دي په غیر اختصاصي توګه د میکروبونو ضد عمل کوي، او د بدن د ایمیون سیستم، ایمیونیټي سیستم د پیاوړتیا لپاره مرسته کوي، یا د دفاع سیستم لپاره دوی مرسته کوي. دغه کمپلیمنت سیستم چې دي، دوی دغه پروټینونه چې دي د میکروبونو د غشا له منځه وړلو کې مرسته کوي، او د میکروبونو په وړاندې د دفاع حجرو جذب کولو تشکیل دوی هڅوي، او د التهابي ځوابونو د فعالولو لپاره هم کار کوي. یعنی هسټامین چې دی هغه د چیکیش د دې په واسطه فعال کیږي. او دوی چې دی په داسې ډول سره عمل کوي چې دی میکروبونه د غشا په سطح پروټینونه باندې عمل کوي، چې د فاګوسایټیک فعالیت، یعنی دغه کم هضمي سیستم پکې پیاوړی کوي، او د میکروبونو د له منځه وړلو لپاره مرسته کوي. یعنی د فاګوسایټس چې دی خپل دوی چیکی خپل په ځان کې هضموي، کله چې هضم کړي د دوی په له منځه وړل دوی ته چیکیږي ډېر اسانه کیږي. همدارنګه دی انټي بایوټیک پروټینونه دي، چې انټي بایوټیک پروټینونه هغه پروټینونه دي چې د میکروبونو پر ضد مستقیم عمل کوي، او د بدن د دفاع یو مهمه برخه ګڼل کیږي. دوی هم چې دي د غیر اختصاصي ډول دفاع کوي، یعنی هر میکرو د پر یو ډول عمل سرته رسوي، چې دوی هم خپل اساسي دنده سرته رسوي. یو بل چې دی د انټرفیرونونه دي، چې انټرفیرون هم پروټینونه دي چې د ویروسونو سره د بدن د مبارزې لپاره تولیدیږي، او دا پروټینونه چې دي د ویروسونو د خپرېدو مخه نیسي، او د بدن د دفاع نور برخو ته چیکي سیګنالونه چې د دې، یعنی اساسي دنده چې ده هغه د سیګنال لېږدول دي، تر څو د بدن کم انټي بوډیان نورې برخې چې دي هغه د میکروب په مقابل کې ودرېږي، د دې لپاره دفاعي سیستم انټي بوډیان ژر تولید کړي. همدارنګه دغه دي نور ډولونه هم د پروټین راځي چې هر یو خپل اساسي دنده سرته رسوي. د پروټین وروسته راځو لمفاتیک سیستم. وایو تاسو په دې ځان په کوچې لمفاتیک سیستم څخه مطلب څه شي دی، او دوی په دفاعي سیستم کې څه دنده سرته رسوي. لمفاتیک سیستم چې دی د بدن د دفاع سیستم یو مهمه برخه ده، چې د مایاتو، تنظیم، زهرجنو موادو له منځه وړلو او د بدن د ناروغۍ په وړاندې د مقاومت په برخو کې مهم رول لوبوي. او دا سیستم چې دی د لمف په نوم یو ځانګړی مایع لري چې د نسجونو څخه پات اضافي مایات راټولوي، او د وینې جریان ته بیرته انتقالوي. لمفاتیک سیستم چې دی هغه د میکروبونو له منځه وړلو کې، یعنی دی چې دی د لمفاوي نوډز چې دی لمف نوډز چې دی، یا اقدې چې د غوټي چې دی، د فلټر په توګه عمل کوي، او په لمف کې وجود لري میکروبونه، ویروسونه او بکتریاوې نیسي، او دغه شکل له منځه وړي. او دغه دفاعي حجرې چې دي د ټي سیلز او بي سیل، یا د ټي حجرې بي حجرې په واسطه د بدن د ناروغیو په وړاندې دفاع کوي. همدارنګ دوی چې دي د انټي باډیانو تولید دي. یعنی کله چې ما تاسو ول بیسس نور ته د رقم دفاعي سیستم خبرو کې هغه په د میکروب په مقابل کې انټي باډیانو جوړیږي، هغه د دوی په غاړه دي. یعنی لمفاتیک سیستم چې دی د فعالیت له امله بدن کولای شي د میکروبونو، ویروسونو او نور زهرجنو موادو په وړاندې خپل دفاع وکړي. که دا سیستم ضعیف شي، بدن ته د انتاناتو، ناروغیو او شحمدو د راټولولو په وړاندې ډیر زیانمن کیدلی شي. ورپسې د لمفاتیک سایتونو انټیجن پیژندنه ده. دغه لمفوسایتونه چې دي خپله مختلف ډولونه چې موږ وویل لري، چې انټیجنونه چې دي هغه بهرني مواد دي چې د بدن د دفاع سیستم د ځوابولو لپاره بدن هڅوي، او دا مواد کولی شي پروټینونه، کاربوهایډریټونه یا لیپیدونه ولري چې د بکتریا، ویروسونو یا نور میکروبونو سطح سره چې تړلي وي. همدارنګه د انټیجنونه چې دي ورسره دغه کم زموږ بدن لمفوسایتونه څنګه انټیجن دغه له منځه وړي، دوی چې دي دغه د بی او ټي حجرو په درلودلو سره د زموږ د بدن د ځانګړي د خپل په ځان کې ځانګړي پروټیني ریسپټرونه لري چې هغوی په واسطه دوی څه کولی شي د کم بدن دفاعي سیستم سره دوی مرسته کولی شي. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، عکس العمل یا التهاب څخه مطلب څه شی دی؟ دویمه پوښتنه ده، د وینې سپینې حجرې په څو ډوله دي واضح کړي؟ او اخرنۍ پوښتنه ده، لمفاتیک سیستم څه ډول یو شبکه ده؟ ستاسو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.